په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د اتریش حکومت وایي یو غړی افغانستان ته سفر وروسته نیول شوی دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې د دې هیواد یو غړی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي، خو یادونه یې کړې چې د اتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اتریشي ورځپاڼې ستاندر چې لومړی دا خبر ورکړ وایي چې نیول شوی کس یو ښي اړخی توندلارې متقاعد نارینه او عمر یې له 80 کلونو لوړ دی. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. آژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالي زیانونو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د ناړۍ په شیرګل او زیرګل سیمو کې 50 هکتاره ځمکه د اوبو 50 سربندونه لسګونه څاروي او باغونه له منځه تللي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، بغلان، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې نن او پرون د وریاو او سیلابونو خبرداری ورکړی و. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروس سیمې په کریواري خارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلې دي. د کریویري ښاروال الکساندر ویلکول نن په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندي له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شپې ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. د ویلکول په وینا ښایي 500 کسان هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وباله او په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. د روسیې لخوا پر اوکراین د توغندیو وروستي حملو داسې مهال زور اخیستی چې د روسیې د یرغل پر ضد اوکراین ځوابي عملیاتو نتیجه ورکړې او په جنوب ختیځو سیمو کې شپږ ښارګوټي آزاد شوي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یو هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ بېګا د پیښې د لامل له خودلو پرته اعلان وکړ چې د الوتکه د یکشنبې په ورځ لویدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه قومندانې سنکم ویلي چې د پیښې لس ټپیان له سیمې بهر پر مختلفو روغتیایي مرکزونو تر لیږدول شوي دي. سنکم د نورو جزئیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. د امریکا شاوخوا 900 سرتیري په سوریه کې د داعش ډلې د پاتې شونو پر ضد جګړې لپاره میشتي. امریکایي چارواکو مخکې ویلو چې پوځي ځواکونه په مکرر ډول د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزي آسیا د اتل ولی په لوب لړۍ کې خپله دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 9:30 بجې پیلېږي. افغانستان په دې لوب لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوري راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان څه موده مخکې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او ډاکټرانو دمې سپارښتنه ورته وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل او وړاندې په خبرونه کې د کاناډا د استاد جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هیواد مرستندوی مسیح کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بېلابېل بخشونو کې خدمات عرضه کول، کومکونه یې کول، بشري کومکونه وسه
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په کندهار کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو د خوار ځواکۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په هلمند کې بیا بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله یې اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښت ته مخه کړې ده.
لس جریب په تریاکو سره زموږ یو جریب انجنه برابر ډېر دوستانو کرلې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسني دولت او رژیم لخوا نه د نړیوالې ټولنې په وړاندې همداسې د خلکو په وړاندې د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کانادا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې له افغانستان سره د هیواد بشري مرستې بیرته پیلوي، خو داسې مهال چې د استازو جرګې سنات د لایحه د تصویب لپاره ولیږله، یو شمېر سناتوران وایي د بې طرف او په ځنډ عملي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس مهال کاناډایي ادارې د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
زرلخت د کندهار اوسیدونکی دی. کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ده. هغه همداسې مهال چې لا دې او وخت ډوډۍ په ډېره ستونزمن ډول پیدا کوي، بې وزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده. شاید په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي، خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د 3140 په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی، هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیو، د کاناډا په استازو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي موسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د 340 لایحې له مخې د کاناډا مرستندوی سازمانونه کولای شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنات یې استولې، یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا، حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چې نو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایه کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امر دل چې د کاناډا د ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی مؤسسې کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې امپایل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دغې تصویب شوې لایحې په اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره اغیزناکې وي او د بیا پیل لپاره څومره اړتیا ده.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهیي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکم شه افغانستان کې، ځکه دوی د خپل ملک دی څه د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري، دوی په اساس دوی سیاست خارجي کې هم دی نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دي چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب یې جنایت دی دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندوي. خو بیا بل اړخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې بېجایه سوی و کمپونه کې او یا نورې کې تهدید لاندې او یا نورې چې آسیب پذیره او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هېوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزمه استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډاډه کوي چې دا مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یو خپل سازمان ملل دی بل موسسات دی. چه موسسات خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی، یعنی خی ظرفیت لری لکه حکومتون غندی کولش چه خدمات ارزه که خلق ده. دیر موسسات دی چه کانادا دولت یا نور دولتون چه غواری کمک که افغانستان تا دوی سر کارم کرده دی، پارتنرشیپ کرده دی، دوی پروژه تطبیق کرده دی، هم حساب دهی و شفافیت هر بخشی دوی دی قناعت وردی و دوی اعتبار هم داری. او داغا اندیخنه چه زن ملکونه لاری دا، یعنی اغا اندیخنه دی چه دوی محصر کتلا نلاری دا افغانستان دی کمکون دی ویش نزه که چه ترسو چه من معلومات لارو اغای دیر پا شفاف دول خلق دی خدمات رسی چه یا زن جایینی که چه مشکلات موجود سوای دی خپل سازمان ملالب خپل جدی اقدامات کردی پروژه استاب کردی ترسو چه اغا موضوع حل سوای، یعنی زن جایینی که زن خلق چه وقتل چه دیده که کمکان نسو استفاده و که یاده حاکم دل نسوین افراد چه وقتل چه مداخله و که دیگه به اساس دوی خپل هم جدی اقدامات کرده، یعنی دی کمکان چه دولتونه که یه دوی تا دو آدرسونه و تا پراته دی، هم سازمان ملل دی هم انجوگان دی.
اوس مهال په افغانستان کې بشری مرستو ته څونه اړتیا ده؟ اوایا کېدای شي د همیش لپاره د بشری مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کېدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي؟
دولتونه باید تفاوتونه، یعنی دوه بخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دي چې هغوی درش میلون ندیر خلق دید و متاسفانه ننصب آدیر بعد فقر وضعیت سر مواجه دی و اکثریت آسیب پذیر دلیم چه دی مرشمون دی و شزی دی، خصوصا شزی سه خاکار که وظیفه دلو ده خپل وظیفه لاسوار کردی، اکثر شزی بی سرپرست و نقل بی سرپرست شزی نو ده خپل ده کور نان آور و متاسفانه چه دی کار وخستل شو و دی فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسته دلیدی بیکاری او فقر دو اقعد چلنجو ندید سنن سوا افغانان نسر مواجه دی او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی او حاکم دلیدی تاقوی تحریم باندی مواجه که که هر شاید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان شتمنی پلاس که دی اقوی آسی پذیرم ندید.
له مدني فعال خلیل روفی سره د کاناډا د ولسی جرګې د وروستۍ پریکړې په باب مرکه وه. د کاناډا ولسی جرګې له هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې دا هیواد او د دې هیواد مرستندوی ماسې بیرته کولی شي چې افغانستان سره بشري مرستې له سره پیل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د دې اتریشي په اړه ویل کېږي چې د بنسټپالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر هم له 80 کلونو لوړ دی. همداراز ویل شوي چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په 80 لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی و. په دې اړه نور جزئیات زما همکار احمد تکل راټول کړي. دلته په سټډیو کې سره دی تکل صاحب، نور جزئیات څه دي؟
مننه. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړه چې دا اتریشی په مې میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو اونیو راهیسې بندي دی. خو دې وزارت ویلي دي چې د دې هیواد وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته دې ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړې او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اتریشي ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړ وایي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچني ښي اړخي بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1988 کال کې بندیز لګېدلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اتریشی د افراطي ښي اړخو په یو مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اتریشی سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اتریشي هویت نه دی ښودلی او په دې اړه یې جزئیات هم نه دي ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اتریشی یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دي چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوال و. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80 میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په دی ولایت کې د حواله ګرمي دوسر د ماشومانو د خوار زواکي د زیاتې دو خبر ورکوي. د دې روغتون مسؤلانو ویلي چې د روان کال د حمل میاشتې را وروسته د دې روغتون د ماشومانو په وارد کې د بستر شو ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د میرویس حفظوي روغتون د ماشومانو دې څنګه کې بستر سوي ټول ماشومان په خوار زواکي اخته دي. صفا په خوار زواکي خپل اخته یوازنی زوی د درملنې لپاره د څو ورځو راهیسې دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خوړو د نشتوالي له امله په خوار زواکي اخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، د بل ورځ ماپښین وینې سپرا کړه. وینه چې سپرا کړه چې بومتلې ایوبي روغتون تمایناتونه یې وکړه. لوایدا تسته د خاکشیر و د تور چای ورکړه. دا د جیسه د سیمه دا مو فکر ده. دا وای راکړه دوه ورځې آرام بیا غدا واچ خلاصې نه او بیرته هغه سپولاړ بدره دی. بیا مومن روغتون ته بوتلې هغه دا وای نه خلاصې کړه. هغه ول داسې تغذیه دی هغه راتول داسې تغذیه دی. بیا موږ چې نه یې تراوسیم ولور چې دلته چې ورته وایي دلته چې مراوسی چې تراوسی بستر کړو.
د هیواد په لیر پروتو سیمو کې خلک د بیوزلۍ له امله د کافي خوړو له نشتوالي سره مخ دي او د خپل ماشومانو پالنه نه سي کولای. بيبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیر پرتی ولسوالۍ میوان څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار سنه بغلسو دوه ډاکټرانو مې مشخنه په ویر ادا سنه بغل د هغه څه ته د ساده لوز د سترګو په سینای کې نو نن مې راغلی مز ولا سما ده او دې نه پیدا نه په ویر چې ماته به خبر کاسته نور کوي عمل و عمل لنه کوس داسه کوس او خاګرځي لري نه سپرسي.
د میرویس روختون د ماشومان د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 119 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به دا ارقام 270 او 201 اتیا ماشومان بستر کړي دي. نو مړی وای په روختون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیر زیاتې.
نو دا د دې خبره صحیح ده کې دلای چې تعداد د مریضانو ډیر سی او زیاتره داسي چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي. خو دا اوس فعلی شرایط دا اوس موږ لرو کم سہولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپسیټي درې چنده ته رسېدلي وه او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنې څومره چې زموږ کپسیټي ده د سویت غذي د مریضان دپاره د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوری اقتصاد د دې لامل سبوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچل وړسي. دغه راز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ سي چې 715,000 ماشومان به د شدید خوارځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به وښو.
د القاعده شبکې مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمیر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل شوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو دوه والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیه امیر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په نهمه خپور سو راغلي دي. د طالبانو حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلي چې طالبان پر القاعده سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیت ډېر بللې دی. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړې دي، خو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستې. ګارډین ورځپاڼې په برتانیا کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی او د چارواکو په حواله ویلي زرګونو افغانان به چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې برتانیا ته تللي سږ کال اوړی بې کوره پاتې سي. د ورځپاڼې په باور دغه افغانان به چې شمیر یې 8,000 ته رسېږي د دولتي ضرب العجل له مخې د سږ کال په اګست میاشت کې له هوټلونو وایستل سي، خو د سرپناه ځای یې نامعلوم دی. دا د هغو افغانانو له ډلې دي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د تاوده هرکلي عملیاتو تر شعار لاندې وایستل سول. ګارډین دغه معلومات د چارواکو د هغې پټې بیړنۍ غونډې پر اساس خپره کړې چې د تیرې 5 په ورځ یې جوړه کړې وه. د برتانیا چارواکي داسې مهال له هوټلونو د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو هوډ لري چې دولت یې پناهغوښتونکو ته د کورونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته په هوټلونو کې د زرګونو پناهغوښتونکو ساتل برتانیا ته په لوړه بیه پرېوځي، ځکه د ګارډین په وینا په هوټلونو کې د پناهغوښتونکو ورځنی لګښت 6 میلیونه پاونډو ته رسېږي. ګارډین کلی د 5 ورځې په غونډه کې چې د کورنۍ چار وزارت شخصي قراردادیان هم پکې شامل وو، پر دې هم بحث شوی چې 50,000 پناهغوښتونکو ته څنګه په ارزانه او کمبیه هوټلونو کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ګارډین په وینا د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د پناهغوښتونکو پر وړاندې د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړي دي.
په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د انج د کښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده. دوی ویلي دغه کښت یې وروسته له هغې پیل کړ چې له یوې خوا د اوبو کچه ټیټه شوه او له بلې خوا طالبانو هم د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه.
۱۰۰ دا و دیرش کلن نورالی دی چی دا خپل ازمکی پا خروبولو بوخ دی او دا سشکال پا خپل ازمکی دا انجی کشت کری دی نورالی خپل ازمکی تا تر ازمکی لاندی و با دا المریز و اندارو پا مرست راپورت کوی هغه و بچی دا پخواف پر تلاوس چو برابر اکشت سوی دی او ځای بزګرانی لستونزو سره مخ کړی دی نورالی چې د هلمند د ګریشکو لسوالی اوسیدونکي دی وایي لسګونه جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده خدای وایي اوس یو ځل بیا بخت راویښ سوی دی او د انجی کرکیلې ته یې مخه کړې ده هغه چې اوبه کمې غواړي دی وایي د انجی کښت اوبه کمې غواړي او دغه راز ګټه یې زیاته ده
لس جریب پتاریا کوسر از موجب جریب انجنو برابر ډیر دوستانو کړل د شخصا از ما خپل د ناستو ولاړ ملګرو د پنځه کال کې چې کړل دي چې کور ودان زموږ په خوله اعتبار کړی دا از موږ سره یو سپینډر راځي هغه دا د سره د څوار لس جریب شش کال کښ کړی دی از ما خپل نور دوستانو دا کښ کړی یعنی ان شاء الله چې زموږ د شرکت ته د دې تخم او نال توزیع سوی دی زما فکر تر 2000 جریب اضافه
د هلمند په للمي او وچو ځمکو کې د انجی کرکیله د غوړېدو په حال کې ده د دې طبي بټي پاڼې شین رنګ لري او شاوخوا 500 سانتي اوږدوالی لري دا بوټی چې په درملو اترو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي آن د هند یو شمیر خلک یې په دریو وختونو ډوډیو کې هم د خوړلو لپاره کاروي نور هغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی او ده هم په خپله ځمکه سشخال د انجی کښت کړی دی دی وایي د هنجي دې کښت یې له هغه وروسته مخه کړې کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولی او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټه سوله
دا چې د سهاره څه یو سړی لمونځ یې وکړي دې کار ته ودرېدی بیا تر لمر لوېدو پورې امې نیش وي امې ټولوي دا وخت نه لري لکه د تاریاکو ده ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده دا لکه نیش د تاریاکو چې دی دا تقریبا په پنځمه باندې عمل کېږي د هغه څه باوجود په $40 کیلو ټولېږي د هغه څه چې دغه کې میاشتانه مزدور 15,000 افغانۍ دی او مزدور مزدوري ده
انج هنګا یا نغوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډله کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده د کرنې د برخې متخصصین هم وایي چې د هلمند آبو هوا د انج د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمي ځمکې لري او د انج کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي انجه د کوکنارو ښه بدیل دی او په کار ده چې زموږ کروندګر نور د انجه کښتونو ته پراختیا ورکړي نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بیلابیلې مرستې هم کړي دي افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دوجیزه توګه د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول کیږي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه بریالی ما د لغمان ولایت نعمت الله خار غزیدلی سرک د الینجه بول ولسوالۍ چې بیګا ماښام باران شوی ده سیلابونه راغلي دي دوی لنګرې وړي دي او نورې غواګګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ وسلام
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زما کور په کراچۍ په سوراب ګوټ کې دی دلته پولیس والا نبی کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي وسلام په احترام زما غږ په ازادۍ راډیو کې نشر کړي
السلام علیکم ازادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ د هلمند ولایت ته باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیه نشته سړکار مې ډېر خراب دی نو موږ هیله کوو چې ته زما زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه وو چې د ازادي رادیو لارې مو اوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اوتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړی چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په مئی میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوی کس نوم نه دی ښودلی او په اړه جزئیات هم نه دی ورکړی. خو یادونه کوي چې د اوتریش وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. باختر خبری آژانس چې طالبانی اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. آژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالی زیانونو خبر ورکړی دی. د روسیې او توغندۍ بېګاه شپه د اوکراین د دنیپرو پتروفسک سیمې په انکریوی ریه خارګوټی کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګیدلې چې لږ تر لږه لس کسان یې وژلي دي. د کریوی ریه خاروال الکساندر ویلکولنن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندې له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ویلکول په وینا ښایي 15 کسان لا هم د ویجاړې ودانۍ تر کنټرولو لاندې بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو ځل بیا روسیا ترورسي دولت وباله او په خپل ټلګرام پانه یو لیکل چې ترورستان به ونه بخل شي. په پام کې ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې خپل دوهمه سیالۍ له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چارې. همدې د 25 دقیقې بحث کوربه مو زنور یاس نوري هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. دغه کمیټې د شنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یک شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبان د نویو ملسی زین حساری سیاست ته مخه کړي. په کندهار کې طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبان نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کیږي او پلان محال کې د بدلون هیله نشي کېدای. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور هم دارنګه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یوې اعلامې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی.
په اعلان کې د غراز ویل شوی چې اسلامي مراد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلې اصول سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایتکې ورته کېښودل شي. د اعلامیې له مخې دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکر شاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون له لارې سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته ستاسو میلمه او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ خو تاسو خپله ولیدل چې په غبرګون کې اعلامیه خپره شوې ده، او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځانګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي، کله چې داسې راپورونه خبرېږي نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغه سي عکس العملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی، ورځ تر بلې دغه حالت د انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي. نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې څار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم پدغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم له خوا نه، د نړیوالو ټولنې په وړاندې، امداسي د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوی دي، محدودیتونه وضع شوی دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپل غو مسولیتونو لمخې هغه په کلنۍ توګه په شپږو میاشتو کې او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی او د دوی یو ارارخیز کار دی چې په دې کې نه تنها امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه و چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي او اوس د دوی سره تربګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شول کلونو کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسائل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه د غیر نام دي خوندې.
مننه همدرد صاحب. کراشو دغه دې راپور اغیزو ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې کته هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراشو دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خبرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشران و اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن نوري صاحب، درنلم جناب همدرد صاحب، استاد پروګرام تخنیکی همکاران او اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، وګډیری خېل دي او تاریخي کشالې لري. دې تاریخي کشالو تر شا زموږه تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخا لاسونه کار کوي، کار کړی دي، او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوګدیږي یا اوګدېدو خواته بیول کیږي، د دې تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی
حامیان پر راس کې مشخصه کوم برتانی هواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
ساده صاحب خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځینې خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړه، د روسیې یادونه وکړه، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شي ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږی نه لري. ډېر افغان د افغانستان خواخوږي مونږ په تېر 50 کالو کې تاسو راته وایئ چې څوک امریکا وه، روس وه، د چین هیوادونه وو، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کرد.
کراشو ساده صاحب، زما پوښتنې ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وایي په لاس کې لري اغیز به پرې وکړي چې خپل کړه وړه بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
ستونزه دا ده چې دغسې یو راپور د نه تایید شوي مستندات پر مبنا د یو دین خپرېږي، او هغه مرجع همدغه مرجع وه چې په هغه وخت کې ناټو او امریکې ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو، او امریکې ته یې واک ورکړو ناټو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو، او بې بنسټه بې ثبوته افغانستان هم پکې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نو په بټاباد کې ووژل شو، افغانستان د خاور سره خاور شو، ولسونه در په دره خاور په سره شو تر نه پوری. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکي هغه دستور هم ورکي په نړیوال سازمان کې تر ډیره بیده پوری، کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې ده د ټول غربي نړۍ لپاره، بنان یعنی تر ډیره بیده پوری دغه نړیوال سازمان د دوی په لاس کې ده او د دوی د ګټو تحفظ لري. بل شکه چې افغانستان کې ډېرې ستونزې شته، بل شکه چې په طالبانو کې دننه بې نهایت زیات ستونزې شته، د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه، دا ډېر زیات نیمګړتیا ولته شته. خو په دغه اساس موقعي په اصطلاح د نړیوال سازمان داسې یو شي ته لمن وهي چې افغانستان ګواکې د یو قومي جګړې او ژبني جګړې خواته تشویق یو بیايي. دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډېر ستر جفاوي که داسې یو کار دپاره یعنې په اور باندې پټرول اچول، دا ډېر خطرناکه وینمه د افغانستان د راتلونکي لپاره.
مننه ساده صاحب. همدر صاحب، د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافاتو یادونه هم شوې ده، ذبیح الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویل دي چې په دغه راپور کې ویل شوي چې طالبانو دوهم ځلي واک ته رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محور سیاست غوره کړی، او هغه د نویو لسیزې واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر نه کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه دی په قومي بیس باندې ولاړوي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې دغه سهري کرامسته شوی دی، او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوس کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه وو، یا د قومي بلېوالتیا له مخې نه وو، بلکې هغه د ایډیالوژۍ له مخې نه وو، چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه و. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکوره ته وفادار وو یا علاقه مند وو، د دې سره یو ځای شوی دی، او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک او ډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وی ناسم وي، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
هم در صاحب، دغه راشه د طالبان چې نړیوال ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی، او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راشه د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیوال غوښتنه کوي، کچیر تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده، بلکې و ایدئولوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي. آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادعا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه دی، بلکې د وی ایدئولوژي او د یو مسلک و خلکو ته هغه چې ځانګړی شوی دی. تاسو ګورئ ټول ادارات دي هغه مسلکی دي که غیر مسلکی اداري دي هغه تقریبا دی وی ایدئولوژي خلک یا وحدیا خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیږي چې دي هغه نسب شوی دي نه دا غدا چې دوی ټول چارې چې دي هغه د ملا صاحبانو سره دي یعنی مسلکی خلک دوی په کابینه کې دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سترګو کېږي نو په دې اساس باندې د دې دغه حکومت نه واځي هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي او موږ فکر کوو انډول نه لري یعنی معنا ټول شمول نه دی بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم موږ وینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلي کار ته نه دی سپارل شوی او دا خبره تر اوسه نه کوي چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی هغه قوانین تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي او خلکو ته واضح تګلاره چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي د دې په اړه به د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته څه نه دي ویل شوي ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي تر اوسه پورې دا د ښوونځیو دروازې چې دي همغسې د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوي دي پوهنتونونه بند شول ډېر محدودیتونه نور وضع شول خلک وکډوالۍ ته مجبوره کېږي نور کاري محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وضع کېږي هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کاوه ورځ تر بلې دغې ځای نه ایستل کېږي نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې انحصار شته دی خدای انحصار چې دی هغه قومي بڼه نه لري بلکې له بده بخته تاسو یو باندې لري چې دوی یو ایدئولوژیک انحصار شته تر اوسه کړی
مننه همدر صاحب ساده صاحب کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوې ویل شوې چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي دي په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګری ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوي طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوې چې د القاعده ځینې غری ګمارل دي البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی د څو مواردو یادونه کړې ده کراشو په افغانستان کې ترهګرو ډلو موجودیت چې کوم نوې خبره نه ده په خوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنی ترهګری ډلې په دې هیواد کې فعال دي خو دا ځل ویل شوی چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي ځکه چې دوی ویلي دي ترهګری ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی آیا خبره هم داسې ده
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزونو راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو او هر هیواد خپلې ګټو لپاره مختلف توطیې زیږولي او کړي دي په افغانانو باندې په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي د دین مسائل د هر چا خپل د ایدئولوژي مسائل د هر چا خپل د منګ د کین ارخي او د خيار خي ناسالم رقابتونو قربانيان شو اولس پاسای توب زکه خبره کوم نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زده دغه دلو شتون نشم ردولې ځکه په گاوند کې بیا هم امرکا کړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل لګټه د پاره تر ډیره ویل پورې تلای شي ایران حاضر کیا تاسو واورې د چتو وخت مخکې د دې لپاره چې افغانستان کې هر څوک وی کړه نه طالب دی کړه پرونه جمهوریت او کابل پرونه د ډاکټر نجیب الله نه ته مو تاسو د افغانستان د ملي ګټو لپاره قدم پورته کوي خامخا گاونډیان هغه په خن نظر نه ګوري او مختلف پالمی ورته جوړي چې هغه بدن نړۍ او توزلی راغونه راولو نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړئ سره د چې د حاکم نظام د ډیرو پالیسیو خلاف یم ډیرو شیانو ته مې ورته په اصطلاح نیوکه کړې او هغه مې د یو منطق په اساس کړې د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړې لکن دلته چې اوس کله تاسو وینئ چې افغانستان کې کله هم لږ امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کیږي نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید رنګ شي تاسو په تیر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په تلیفش ولایتونو کې
په کال کې د نن نه په اصطلاح نظام را چپک او دا بل چا نه ده کړی. دا نړیوال وکړو، دا که دا نړیوال سازمان شتون لره په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی و، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې و؟
ساده صاحب مننه. همدرس صاحب تاسو پکې وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوه ډله چې په حملو سره ښودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډله د خراسان څانګه ده چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی، او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو دې ته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونه کړي، آیا استخباراتي معلومات شریک نه کړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې دغه د داعش مسله چې دا یو بل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دخوا نه دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل هدف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایدیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي او هغه تنلارې فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي، یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري. لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي، نو په دې اساس باندې دا ټولې هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګرو ډلو موجودیت په خپله تاسو د ایمن ظواهري دي مرموزې مړینې نه خبر یاست، تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسېدلی وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کېږي او د هغوی حتی تصویرونه او ګزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خپرېږي، نو د هغې موجودیت خو ردېدلی نه شي. لیکن دا چې د دوی زور نه پرې رسېږي یا پرې رسېږي هغه بېله مسله ده، ځکه چې په تېرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دي اوږه په اوږه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده، نو د دوی که چیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي صفونه چې دي چې دوی د ایډیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي هغه کې بیا مشکلات پیدا کیږي. نو د دوی مشران هم تر یو حده پورې صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفوفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب، ساده صاحب تاسو ته به همدر شو تاسو غواړم وپوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی، همدې کمیټې د طالبانو پر لسګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي، تقریبا شمېر شاوخوا 850 ته رسیږي. په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي او نور مشران شامل دي. طالبانو حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وایستل شي ترڅو وکولی شي چې نړیوالې ټولنې سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خپور کړی، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لرې شي؟ همدر صاحب تاسو مهرباني، بیا به ساده صاحب تاسو در شو.
زه فکر نه کوم، ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلې کېږي، د دې په ځای چې سمې شي، د دې پر ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمښتونه د اوسني رژیم او دولت په خوانه نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي، مقاومتونه کیږي، یعنی معنی په خپلو هغه پخوانیو دریځونو باندې، په خپلو هغه پخوانیو پریکړو باندې چې تقریبا در وسلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولې وو په مغه انحصاری فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوه او ځینو برخو دغه خبره ولړیوالو ټولنو ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلک نه وي. لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط صادر شول. نو ورځ تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې له خوا کوم نسبي اعتماد و هغه هم په دې خلکو باندې ورځ تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سي خبرګون چې موږ ولې دومره تون خبرګون و دې اعلامیې ته و دې فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې چول شوې. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوالو ټولنې هغه کوم نسبي یا هغه کم اعتماد شې هغه به هم کم شي او وضعیت به بده بخته ډیر زیات خراب شي.
مننه هم در ساده سب تاسو وای پکې.
مننه کور ودان لبده مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دواړه خو کې نیمګړتیا وینم په ځانګړې توګه دغه د دوه قرارداد اصلي لامل دی. د دوه قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوی دی بغیر د کوم ګارانټۍ نه بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنی حالت هم چې شته د دغې نیمګړتیا او کوه نیمایي برخه په کې نړیوال په خپله ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم پکار ده چې کچیرې غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي او د افغانستان راتلونکی روښانه بسیا غواړي تر ټولو د مخه د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د افغانستان نیمه بدنه چې فلج کړې ده هغوی ته دروازې خلاصې کړي د تعلیم او د کار او دغه تر څنګ دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي دغه پلمو د پاره د لار نه خلاصې د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې او بل جګړه د افغانستان ته نه راځي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د توازن لپاره هم او د نړیوال لپاره هم چې بل جګړه پر افغانستان وتپی چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر ورستي راپور خبرې وکړې.
بل چادا زما مین نه دغ مین د بل چادا کولی ادا کولی ادا کولی ادا کولی ادا خوشبو مور میں واخس مین میں ور خطا دا خوشبو مور میں واخس مین میں ور خطا دا بس لے بن کے گم
خپ دی په هېګم بیا د چاپ مینا بنو سوځېګم مستی پرتا تل پس کوشند مسکادا مستی پرتا تل پس کوشند مسکادا له یې ادا